تاسو یو کیف سرور پکې وي هغه باندې باید سړی آزاد شعرونه ولیکي. نو آزاد شعر چې دی ښه آزاد شعر زما په نظر باندې آسان نه دی، په هیڅ صورت باندې آسان نه دی، که څه هم د وزن د ټاکلي وزن زنجیرونه پکې نشته یا د قافیو له بنده پکې خلاصون دی، خو ښه آزاد شعر چې ډېر لوړ شاهکار وي د دې لیکل بیا داسې آسانه نه دی. زه فکر کوم چې هغه تر مقافه شعرونه چې مشکل نه وي آسان خو به نه وي.
که ټولنیزو رسنیو یا انټرنیټ ته راشو، نن وخت ځوانان ټول انټرنیټ یا سوشل میډیا یا دغه ټولنیزو رسنیو سره دې ته لاسرسی لري. نن سبا په انټرنیټ کې ځوانان لنډ شعرونه یا خپل هغه نظمونه چې لیکي او یا نورې لیکنې ډېر زر شریکوي. تاسو څه فکر کوئ د ټولنیزو رسنیو کارول یا انټرنیټ به د ادبیاتو په وده او د ځوانانو پر رشد کې رول ولوبوي؟
ولنا فوق لدار لوبوي، ځکه دا نو مخکې بعد کتابونه چاپ دومره ډېر نه چاپېدل، د ډېرو خلکو سره به شعرونه وو، ډېر ښه تخیل به ور سره وو، ډېر ښه هنري انداز به ور سره وو، هر چاته نه رسېدل. نور اوس په انټرنیټ د رسنیو دغه آسانی رامنځته کړې ده چې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مثال ستا په ژبه باندې چا شعر ویلی وي، چا نثر لیکلی وي، هغه تل لوستلی شي، خوند هم ترې اخیستی شي، الهام هم ترې اخیستی شي. نو دا خو ډېره لویه آساني ده، آسانتیا ده او خامخا اثر هم لري، یوازې د شعر په ډګر کې نه، د نورو د نړۍ احوال او د خپل وطن احوال، یعنی خلک د دنیا په پیشتره باندې اوه غرونه اوه سمندرونه اخوه هم وي، نو د حالاتو نه خبرېږي، نویو خبرو نه خبرېږي، د نوي فکر نوي خیال نه. نو زما په نظر باندې دا خو لوی پرمختګ دی او لوی اسانتیا ده د شاعر دپاره، د لیکوال دپاره، یا هغه څوک چې خبرې لري، ټولنې ته خبرې لري، فکر لري، که چېرې ښه وکارول شي لویه ښه خبره ده، لوی نعمت دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، په دا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تحول سره په فرهنګي ټولنو باندې هم ډېرې ناوړې اغېزې راغلي. پخوا په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ به مشاعرې کېدلې، فرهنګي ټولنې به جوړېدې، په مختلفو برخو کې کتابونو باندې به نقد کېده. اوسنی وضعیت څنګه ده؟ اوس وخت کې د ځوانانو لیوالتیا څنګه ده په دې برخه کې؟ آیا اوس هم هغه فرهنګي ټولنې خپل فعالیت کوي؟ تاسو هلته یاست، که دغه فرهنګي ټولنو په اړه څه ویل ولري؟
نو مخکې ما ورته په دې رسنیو باندې خبرې وکړې، دغه خپله په رسنیو کې مثال خلکو په فیسبوک کې شعرونه اچېدي یا د واټساپ ګروپونه جوړ کړي دي، یعنی دا تقریبا دغسې په اصطلاح باندې که په یو مرکز کې راټول نه شي، یوه مشاعرې په مجلس کې نه وي، دا د واټساپ ګروپونو کې، د نورو ګروپونو کې دا تقریبا هغه کمای خو لږ پوره کوي. او خو ولې نه، د پخوا په څېر هغسې غونډې نه کېږي منظمې لکه مخکې به چې وي، نو اوس هغه یو څه ټکنۍ شوي دي، خو بیا هم خال خال کېږي. یا ځینې دوستان مثال موږ ملګري یو، کله کله د شپې یو ځای بل ځای سره کېنو، د زړه خواله سره کوو، شعرونه هم سره وایو، شعرونه هم سره اورو، خبرې هم کوو، داسې ارتباط شته، یعنی سل په سلو کې دا ارتباط پرې شوي هم نه دي. او هغسې په پریمانۍ باندې چې منظمې غونډې به وي په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، هغسې یو څه ټکنۍ شوي دي. هو، خو یوه خبره دا ده چې دغه هنر چې دی، دا یوازې په دې مشاعرو کې هم داسې پرمختګ لګي، دا کله کله داسې یو خلوتي غوندې دنیاګۍ هم ده، کله کله سړی باید خلوتي هم شي، کله کله داسې مراقبه هم شي، د هنر دپاره هم، د شعر دپاره هم، لکه یو ښکاري چې په څوکې ناست، په مورچه کې ناست، ښکار دپاره، ګرچې دغه مثال داسې جارحانه غوندې دی، خو یعنی داسې هم کېدای شي چې یو هنرمند، یو شاعر که امکانات د مشاعرو ورته نه وي، دا خپل ځان سره، خپل زړه سره، کتابونو سره یو څه خلوتي شي، نو کله کله دغه خلوتي هنر، خلوتي کېدل هم هنر دپاره ډېره لویه په اصطلاح برخه ورکوي، او ډېر دام د خالی نه ده. ځکه خبره دا ده چې دغه د شعر و شاعرۍ دام د تفکر او د تخیل دنیاګۍ ده. نو دا کله کله داسې هم کېدای شي چې سړی ځان سره یوازې وي، څه موده ځان سره یوازې وي، نو هغه دنیا ته په داسې نظر وګوري، په داسې د هنر په زاویو ورته وګوري، بیا هم خپله تنده خړوبولی شي.
له شاعر پیر محمد کاروان سره مو د فرشتې سهاک مرکه اورېده. کاروان د خوست له ښاره لس دولس کیلومتره لرې په یوه کلي کې ژوند کوي. د نومبر په څوارلسمه په خوست کې د یو شمېر ځوانانو په نوښت د دویم ځل لپاره رنګین ماښام مشاعره جوړه شوه. د غونډې منتظمینو د دې مشاعرې اهداف د ځوانو استعدادونو روزنه، د خلکو فکري رغونه او د فرهنګ د پرمختیا لپاره هڅې وبللې. دا مشاعره د خوست د تفریح غونډې پر سر جوړه شوې وه. د دې مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي. راپور د یوه شاعر حنیف الله وقار په ترنم پیلېږي.
وقار گلاب د شبنم تک واڑی چتل اکڑی خو تئی چن پرگ دے تر سرے گھر میں وڑے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا من خوبنا زشو گرو مڑکڑ ماں سے تکوے خوبنا در پس ورک منن سبا دکا من خوبنا.
دا د نومبر په څوارلسمه مخام مهال په خوست کې د یو شمېر ځوانو فعالانو په نوښت د خوست ښار د تفریحي غونډې په پاسنۍ برخه کې د رنګین ماښام تر عنوان لاندې مشاعره ده چې د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمېر اوسېدونکو او د شعر او ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، نظمونه او غزلې وړاندې کړې چې د حاضرینو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. یو تن شاعر امرالله محمدیار خپل دا شعر وړاندې کړ.
څومره مزه کوي رنگین ماښام کې سړی، دما کوي رنگین ماښام کې اوس شاعران به درته وغږېږي، خوږه
کیسه کوي رنگین ماښام کې. د برنامه منتظمین دا ډول ادبي ناستې او دستوري د خلکو د فکری سمون او د سیمې د ادب او فرهنګ د پرمختیا لپاره مهمې بولي او له ځوانو فرهنګیانو غواړي چې دا سلسله روانه او پیاوړې وساتي. د مشاعرې یو تن منتظم روح الله روحاني وایي
دغه د مشاعرې دوهم ځل دی. تیر کال په پرتله سه کال بیخي لیوالتیا زیاته ده، که څه هم موږ زیات مارکیټینګ نه وکړو د دې مشاعرې لپاره، خو لیکن د دې مشاعرې لپاره خلکو توجه زیاته او زیات د تیر په پرتله زیات خلک نننۍ مشاعرې ته راغلي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې خلک او ځوانان په ځانګړي ډول د فرهنګ سره د ډېرې مینې او لیوالتیا له کبله ډېر کله د لویو او وړو فرهنګي برنامو کوربه وي، خو د دې برنامو محسوس اغېز شته. یو تن شاعر محمد رحیم سکندری پاړوایی
خوست کې د مشاعرو یا ممکن د افغانستان د مشاعرو یو خوبی دانه چې هغه نوی شاعران را برسېره کړل، هغه شاعران چې یو ته موقع نه و مخکې یو څوک مشهور شاعران و غو شعرونه پکې ویلي، هغه نوې کسانو ته پکې موقع نه و. د دې ودا ګټه شو چې دا ځوانان جوړوي او خپل فن ورته پیدا کوي، خو جوړوي
یاد دیوی په خوست کې فرهنګي ناستې، بندارونه، مشاعره او هنري محفلونه للسګونو کلونو را پدې خو دود دي. خو په خوست کې چنار، شمله، تنغر، امن کلتوری ماخام او زین نور لوی اواری مشاعری جوریگی چه ده خو سربیره ده لره بری پختونخوا گر فرهنگیان پکی گردون کوی.
لخوستمو در انگین ماشام ده مشاعری را پورا وریده. پا ده مشاعره که ناری نراغون شوی و ده شزو برخه ده کنده و نشی. ده کاملی عزیزی یو غزل ده دوی پشغل رو.
غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، غبرګ لاسونه می خطا شول ستا للاسه، اوس دې ما تغزی د زړه لسره باسه. ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایي، ایوب خانه زما چپو ته دی زوی وایي، وا خورکی زه دې زاریږم له احساسه. د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، د پیزوان د ماتې دو غږ به می ورسي، هسي لاس قدم د سپیرو شوندو لپاسه. غم بچیر تزي چې موږ هم ورته شاکړو، غم بچیر ته دې سیمګ هم ور تشا کړو بس دې ما وه ګلاس لبل ګلاس ورسته لیک بې په کوم سترګو لولم څنګه اخلاص کړم دلالې ل زخمی آسا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. آزادی رادیوی مجله کې د وی مجلې پانی اړو د کندهار په ولری پرته سیمه سپین بولدک ولسوالی کې د تورپیکي ادبي بهیر لخوا په لومړي ځل د اوڅار په نوم محلنۍ مجله چاپ او خپره شو. صادق رشتینی د دې مجلې له مسول مدیر شرف الدین شاکر سره د مجلې د محتوا او د تورپیکي ادبي بهیر د فعالیتونو په اړه مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې د اوڅار لپاره دا نوم ولې غوره شو.
ډېر ښه ښه نومونه ډېر ادبي او هنري نومونه و، خو کله چې موږ سرچ او پلټنه وکړه هغه به د ځینې خپرونو لپاره او د ځینې مجلو او داسې نور چاپي رسنیو لپاره و د هغو نومونو څخه تیر سو. په پای کې له ډېر کوښښ او پلټنې وروسته په دې وتوانېدلو چې د اوڅار نوم د خپلې مجلې لپاره غوره کړو.
په کومو موضوعاتو تمرکز لري او څه ډول مطالب خپروي؟
د اوڅار مجله پر بېلابېلو ادبي ټولنیزو او همدارنګه تحقیقي مطالبو باندې راڅرخي، خو تر ټولو ډېر کار به د پښتو ژبې د ادبیاتو په برخه کې وي. که څه هم لیکوالان کولای سي موږ ته د بېلابېلو موضوعاتو په اړه لیکنې راواستوي.
د اوڅار مجلې مالي لګښتونه څنګه پوره کیږي؟ آیا تاسو د ځینو ملاتړ کوونکو یا تمویل کوونکو څخه مرسته ترلاسه کوئ که خپل مالي سرچینې لري؟
دا خو یو امتیازي کار دی، هیڅ دولتي امتیاز یا مالي ملاتړ موږ نه لرو همدارنګه. نو د اوس لپاره چې کوم مالي لګښتونه موږ پوره کړي دي ټوله مو د خپل ادبي بهیر د ملګرو څخه راټولې کړې پیسې دي، او د هغو پیسو په توسط سره موږ د اوڅار لومړنۍ ګڼه د چاپه ګڼه سنبال کړو. په راتلونکي کې ممکن موږ مالی ملاتړ کوونکي ولرو، کېدای سي ځینې ملي تجاران ورسره ځینې لوړ پوړي کسان زموږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي، خو دا ګامونه موږ لومړی د خپلو ملګرو چې د تورپیکي ادبي بهیر غړي دي د هغو په ملاتړ د هغو په مالي همکاري سره لومړۍ ګڼه چاپ ته ورسول.
دا اوڅار مجله یوازې په کندهار کې لوستل کېږي که په نورو سیمو کې هم ورته لاسرسی شته؟
دا اوڅار مجله د اوس لپاره هم د کندهار سربیره د هیواد نورو ولایتونو ته هم لیږل کیږي. په ځانګړې توګه د افغانستان د علوم اکاډمي ته به ژر تر ژره ورسیږي، او په راتلونکي کې غواړو چې د اوڅار مجلې ګڼې تر بېلابېلو ولایتونو او تر ډېرو پښتنو پورې ورسوو.
که د تورپیکي ادبي بهیر په اړه هم راته وغږېږي، دا ټولنه کله او څنګه رامنځته سوه؟ د اوڅار مجلې د خپرېدو تر څنګ نور کوم ادبی فعالیتونه لري؟
د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ یا تاسیس د 1901 کال کې ایښودل شوی دی. تورپیکي ادبي بهیر د تکړه او ځوان شاعر او نوښتګر شاعر حیات الله لاروي صاحب او همدارنګه په څنګ کې زه په خپله او ځینې نور ملګري و چې د 1901 کال کې موږ مو سپین بولک په ولسوالۍ کې د تورپیکي ادبي بهیر بنسټ کېښودی. تورپیکي ادبي بهیر د خپل تیر 12 کلن فعالیتونو په جریان کې بېلابېلې محلنۍ اونیزې غونډې، سیمینارونه، همدارنګه چاپي اثار لکه میژۍ څنګه فیلسوف سو یو په زړه پورې ناول، همدارنګه د سپین بولک د شاعرانو تذکره د چاپ په ګڼه سنبال کړي دي، او همداسې د اوڅار مجلې ګڼه چاپ کړې ده. همدارنګه تیر کال یو په زړه پورې علمي غونډه چې د کتابونو د مخکتنې غونډه وله هم د تورپیکي ادبي بهیر لخوا ترسره شوه.
د هغو کسانو لپاره چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې ستاسو مجلې ته واستوي څه پروسه ده؟
هغه کسان یا لیکوالان چې غواړي خپل مطالب یا لیکنې زموږ مجلې اوڅار ته راواستوي، اوڅار خپل یو د غوراوي کمیټه همدارنګه کتن پلاوی ډله لري، نو کله چې دوی موږ ته لیکنې راستوي د غوراوي پړاو د ملګرو تر کتنې تیریږي، او که چیرې بیا د معیار او د تحقیق سره برابر اول ماخذونه برابر اول نو بیا په چاپ رسیږي او په پای کې به شغلی رښتین صاحب د ازادي رادیو لاري ټول افغان پښتون کهول ته دومره وایو چې ترپیکیه د بی بهر او ترڅنګ د اوسار مجلې اداره پلان لري چې پر اتلونکي کې د ځوانانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو لیکنې شعرونه همدارنګ د دې بهر د شاعرانو ټولګي او بیلابیل ناولونه او علمي اثر په چاپ سنبال کړي.
د اوسار مجلې د مسؤول مدیر شرف الدین شاکر مرکه مو له صادق رښتینی سره اوریده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
حسین عمر چې په کابل کې د زراعت پانځای تر دوم ټولګي ولوست او د پانتون دروازې بند شوې ل خپل کورنۍ سره پاکستان ته ولاړ. دا رسامي کوي څنګه دې هنر ته ور پام شوې دي که په زراعت کې د زده کړې زمينه بیرته ورته برابر شي رسامي ته به شاکړي. نورې پوښتنې هم شته خو لمړی به دا ترې واورو چې له کله راهیسې رسامي کوي.
زما د رسامي شاوخوا یو نیم دوه کاله کېږي.
یعنی دا دوه کاله مخکې مو څرنګه ورته پام شول چې باید رسم وکړي؟
اصل کې زما دونه خپل رسامي دونه البته ځان مې اعتماد نفس نه لري چې زه رسامي کولای شم، خو نیکې ځینې ډیزاینونه مې خپل باختر کې ځان ته کول یا مور ته به مې کول، ځینې ګلان به مو لاسونو کې نیکې زبانې اچول. پلار مور مې دې ته ډېر توجه شوله چې دا ګلان چې څوک نقاشي کولای شي په لاس په نیکې زونو ته نقاشي هم کولای شي. تصادف همدلته په اسلام آباد کې په اتوار بازار کې یو کورس و، هلته مې پلار دې تلل سودا یې راخیستل هغه ځینه، بیا هلته کورس دی د رسامي اغل تابعم زی تشویق کړم ماده ته چې لاړه شم واغ ځینې شروع کوم رسامي زده کول.
نو هلته دې بیا کورس ولوست؟
بله بله، تقریبا یو کال پورې ما کورس ولست.
په اول کې چې ورغلې دې کورس ته له څه شي مو شروع وکړل؟ یعنی دا کېدې شي جنو کسانو ته سله کورسونو سره آشنا نه وي څه معلومات ورک؟
اول لا شي تر یوې میاشتې پورې تاسو ته سکچینګ خي د پنسل باندې رسم کول اغه تاسو ته بیا اغه نه بعد یو میاشت بعد بیا تاسو کولای شئ چې په رنگ پینټینګ کول په کانوس باندې شروع کړئ.
یعنی مخکې ته د کورس ورشي په کور کې هم په پنسل باندې تر رسم کړیو د نکریزو موضوع ته خو اشاره وکړه؟
نه دې نه مخکې مې چې نه رسم وله، یعنی خپل البته زه کوم شروع کې مې ولې ځان باندې دونه اعتماد نه لرم چې زه رسامي کولای شم، ځکه چې هنر سره خدای چا شوقي خو اعتماد سخت دی چې انسان پیدا کی. او دې نه مخکې ما رښتیا وایم مړم سي نو رسم وله.
اوس څنګه اوس څه فکر کوي چې سم رسم کولای شي؟
البته ځینې باریکیانو باندې پوهېږم او کولای شم چې یو شیخ رسم کوم نسبتاً پخوانه.
تاسو مخکې مڼې ته اشاره وکړه کنه، یو مڼه که تاسو رسموي څومره وخت نیسي؟
یو ساعت، یعنی که عالی درجه مڼه رسم کو خو نیم ساعت یا نیم ساعت او څونه، او که عادي مڼه رسم په 15 دقیقو لس دقیقو کې.
کله چې رسم وکړئ تاسو زړه دې غواړي چې ډېر ژر خپل پلار ته وښکاره کړئ، خپلې مور ته وښکاره کړئ، او کنه غواړي چې احتیاط وکړئ بیا وروسته دا کار وکړئ؟
زه شخصا دغه سیمه چې باید یو شی مکمل کړم او خلګي وویني، خو عموماً منځ منځ کې پلان مور ته ښیم چې نظریې ته واخلم، ځکه چې فیډبک هم ډېر مهمه ده چې خلګو نه واخیستل شي په دې شیانو کې، ځکه ځینې باریکیانو ته انسان خپله پام نه کېږي، خو نور البته فامیل ته انسان ډېر راحت یې چې ویښي شي، نور خلکو ته بیا کوشش کوم چې مکمل یو شی وښیم.
تر اوسه پورې د داسې شیانو رسم کړي دي چې فکر دې کړی دی چې دا خو ډېر عالي رسم و؟ خپل فکر
ځینې البته پرنګ امی رنګ امی ځینې چې کړی ده پینټینګ کې، اوس وخت کې مې یو ښځه رسم کړې وه، افغان ښځه وه، یو کوزه په اوږې نیولې ده او مخ باندې ورته یو ساده رسمونه ده، هغه مې چې کله رسم کړ کمیس مې ورته رسم کړ افغاني کمیس لره، هغه مې احساس وکړ چې ښایسته راغی، افغاني فرهنګ مې په کې وچې ښودلی.
یعنی تاسو په رسم کې یعنی غواړئ چې له ظاهر رسامي ور اخوا ته بل شی هم لیدونکو ته اخه کوي، یعنی انزور کوي، مطلب مو همدا ده؟
بله بله، ځکه هر هنر باید یو هدف ولري چې خلک ترې پوه شي، به هدف به ډېر کوم خاص شی نه ښکاري.
دا اوس چې تاسو دې مرحله ته رسیدلي یاستئ، یو کال مو کورس لوستی ده او تاسو رسامۍ کوئ، څرنګه فکر کوئ چې دې رسامیو ته به ادامه ورکړئ؟
او ان شاء الله زکه چې دا هنر د سده چې غواړم چې افغاني فرهنګ پکې وخایم خلکو ته. نو هر چیرته چې اوسم کوشش کوم چې د افغاني فرهنګ یو برخه په خپل رسامي کې وخایم.
او څنګه لدی رسامي سره داسې مینه لري چې خامخا رسم وکړي؟ مثلا زه یو مثال زو تاسو ته درکم، داسې فکر وکړي چې په یوه هفته کې مو هیڅ هم نه دی رسم کړي، یا په دوو اونیو کې مو څه نه دی رسم کړي، په دغو دوو اونیو کې مو زړه غواړي چې باید رسم مو کړی وای.
بالکل، خصوصا یو ښایسته شی چې وینو کله چې انسان هنر ته مخه شي، رسامي وکړي، ډېر وړوکي شیانو په ژوند کې چې ویني، مثال یو دروازه هم کوم ویني، واړه باریکیان ته پام کېږي، زړه بیا کېږي چې دغه شی کما رسم کړی او دا به ما دنه ښایسته رسم کړی، یا دغه حالت ببل وخت کې ډېر ښایسته رسمولی شي. هر وخت انسان رسامي چې وکړی شي، هر وخت هماغه ذهن کې
کوم شیان مو ډېر ذهن جلبوي، طبیعت او که رسم شوي شیان او که په تلویزیون کې اوسې لیدل، یا په خواله رسنیو کې څه رسم یا واکس لیدل، څه شی؟
ما خپل طبیعت ډیر زما توجه جذبوي. ځمته
د طبیعت کوم وخت؟
د طبیعت لکه سهار او ډیر وخت د مرختلو وخت، یا د ماخام مرکته کېدو وخت کې.
فکر نه کوي چې د مرختلو وخت او د مرلوېدو وخت هسې هم ډیر رسم شوی دی، آیا علت به همدغه وي؟
بالکل، رسم شوی خوده، خو لکه زمونږ په افغاني رسامیانو کې کم دي. لکه زمونږ په مثال ورکو، مثال د نغلو بند، دا چا په مرکته کېدو یا ختلو وخت کې نه دی رسم کړی.
او یعنی تاسو زړه غواړي چې هغه وطني شان رسم ته راولي همداسې ده؟
بالکل.
له حسین عمر څخه مننه. د صداقت په نوم د کندهار وی خبرندوی ټولنې د معلوماتو لمخي، تیر کال د تازه چاپ شویو کتابونو له جملې د لوی ژوند کوچني ګامونه کتاب تر ټولو ډیر پلورل شوی دی. صادق رښتینی د لوی ژوند کوچني ګامونه کتاب له لیکوال علی الله متوکل سره د دې کتاب د محتوا په اړه خبرې کړې.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچني ګامونه کتاب درې ځله چاپ کړی دی، او د معلوماتو لمخې شاوخوا 2500 ټوکه پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیر ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو له هغه کوچنی یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغون سوی دی چې مال ځان سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوړه جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه سره ټول سوی دی چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټری په جریان کې نه تست کړی. یعنی ټول هغه څه پکې راجم سوی دی چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمېدلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خنډونه له منځه وړل، ماته نه منل، پر خفګان برلاسه کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سنبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول له دې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیات ژوندۍ ژبو ته ژباړل شوی دی.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنی دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. بریان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هر ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کایناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د ډسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي. او نه هم موږ د شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه، د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل، او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونو په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې کرار کرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړي دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح ښودلي. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه. په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګ یې که ته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ځله ماتېدل خو بیا پر خپلو پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، او ورته نور زیات کوچني کوچني اصول د یو ستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ سوي دي، او همدا هغه اساسي اصول بلل سوي تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لرئ چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسېدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې یو مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی، زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلې دي، او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2020 کال کې چاپ سو. ملګرو لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډېر ژر وپلورل سو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسۍ اړوند کتابونو ډېر مینهوال لیدل کېږي. استاس په نظر ولی خلک دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلک سوی دی. ستړی کیږي، مایوسه کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قرآن کریم کې هم الله تعالی انسان بیخي زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانهو عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه، تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د اکسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ سو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اوولسو نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
د نوي ژوند کوچني ګامونه د کتاب د مؤلف علی الله متوکل له همدې سرګندونو سره د ازادي راډیو مجله رانغاړم. زحمت شیبر له تاسو